پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي؟ د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، او وروسته له هغه چې د پاکستان د مالي وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپله کابینه کې بدلونونه راوستي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده، او ویلي دي چې لشکلو اړخونو سره په تماس کې دی او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغه چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له فرصت څخه استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یوه داسې لیست سره سلاسی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نو موري زیاته کړه چې دته د مرستې اړتیا پیښه سي، مرستې ته چمتو دی. د ارګ مڼې تېره شپه په یوه اعلامیه کې د دوحې د ناستې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي په منلو کې د قطر پاتې راتلل بلل دي. د افغانستان حکومت تیره سه شنبه د افغان سیاستوالو حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیزه لست جوړ کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. تر دې مخکې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لورې خپور سوی لست اوږد او نه منونکی بللی و. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. د نورستان والی زیاته کړه
په نورګرام ولسوالۍ کې سهار وختي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا حمله شوې او دغه حمله په شاتم بول شوې دي. د طالبانو 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي معلوم شوې دي. د جنګول په نوم باندې د طالبانو پخواني ولسوالو څو عمومي نظامي قومندانو هغه هم په دغه 15 کسانو کې دي.
د ژغلي قیوم په خبره اوس هم په سیمه کې افغان ځواکونه افغان هوایی ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونو بریدونه کوي. د نورستان والی زیاتوي پولیس او ځایو خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب امنیه قمندانې وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب امنیه قمندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغل یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسی پاسون کوونکو ته په دې بریدونو کې مرګ شبلا وشته ده. نو موري ازادي راډیو ته وویل
یک بار دیگه شب گذشته اینا بالای دو ولسوالی ما در بلایت فاریاب
دی وی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دوو ولسوالیو ته هجومي بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاسون کوونکو په همکاري په شاو تمبول سول. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژل شوي، دوه یې ټپیان دي، او په قیصر ولسوالۍ کې بیا اووه تنه طالبان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونو او ولسی پاسون کوونکو ته هم مرګ ژوبلا وشته ده. څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان لرو.
چهار نفر شهید و دو نفر زخمي از نیروهای امنیتي و دفاعي داشته.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو یو مهم قومندان نیول سوی دی. د دغه ولایت والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا قومندان ارباب حمیدالله نومیږي او تېره ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. د شغلي مرادي په خبره دغه قومندان د انسان ځورونې، خپل سر وژنو، انسان تښتونو، باجګیري او د قانون ماتونې په ګڼو پیښو کې ښکېل و. مرادي زیاتوي چې ارباب حمیدالله نه یوازې په امام صاحب ولسوالۍ بلکې د شاوخوا نور امنیتي سیمو کې هم په خپل سر تخریبي فعالیتونو بوخت چې خلکو یې په پرله پسې ډول د نیول کېدو غوښتنه کوله. زموږ غلا زده راډیو ورسته لاغه چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي. د پنځشنبه په ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شول سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو لکبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپی د 2013 میلادي کال راهیسې په سلو کې ډیرش ارزښت پایللی چې په دې هیواد کې د انفلانسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلې چې د ده د ځانګړي سلاکار په توګه د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. وروسته له هغه چې پرون اسد عمر خپل استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبری کنفرانس ورغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او د اوکراین د ولسمشری په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ولادیمیر زیلنسکی ژمنه کړې چې که بریالی سي نو د ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه به د هیواد کې عمومي ټول پوښتنه وکړي. د وړاندوینې له مخې هنرمند او کمیډین ولادیمیر زیلنسکی له خپل سیال او اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو مخکې دی. ښاغلی زیلنسکی همدارنګه ویلي د اوکراین له خلکو په ځانګړي توګه د روسي ژبو سیمو له اوسېدونکو سره به کار وکړي، څو د ناټو له تړون سره د یو ځای کېدو په اړه یې پر منفي نظر بریالی سي. د خبرو
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او قطر کې له طالبانو سره سبانه غونډه لغوه شوه، اوس به څه کیږي؟ د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
کونړیانې د ښځو او نجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند، خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی له لاس اور کوي. زل مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمون د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې هم لاریون کوونکو د سولې ناره جګه کړه. د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې غزنی ولایت به له وسلوالو په مخالفانو پاکوي، او د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي د قطر د ناستې له لغوه کېدو وروسته اوس لومړی توپ د سولې مشورتي لویې جرګې ته ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت له لورې د جوړ شوي نوملړ په مقابل کې د قطر حکومت دوی ته د نورو کسانو لیست وسپاره څو د سولې په خبرو کې له طالبانو سره ګډون وکړي، او د مرتضوي په وینا دا لیست افغانانو ته د منلو نه دی. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي، او په قطر کې جوړېدونکي ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
ښاغلی مرتضوي دا هم وویل چې د افغان حکومت له لورې د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د ورتلونکي پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر له لورې یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی و. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز و چې د هیواد بېلابېلو قشرونو استازي پکې شامل و. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي، خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویې جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په 9 نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د څرنګوالي په اړه ډاټ ورکړ.
سیاسي تدابیر نیولې دي او بلدار چې اطمینان ورکړو د افغانستان ولست هم سیاسي نو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدلته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاء الحق امرخیل وایي د دغه جرګې لپاره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت د قطر د سولې د غونډې تر لغوه کېدو وروسته د سولې پر مشورتي جرګې ټینګار کوي او تمه ده چې دا جرګه د څلور ورځو لپاره لننه نه ورځې وروسته په کابل کې جوړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې ښځې وایي په روانو جنګونو کې تر ټولو ډیر زیات زیان دوی ته اوړي او دوی نور له جنګونو او ویرونو په تنګ شوي دي، سوله غواړي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې خویندې او میرمنې وایي څلوېښت کلنې جګړې ترې ډیر خپلوان اخیستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه ده لیدلې. د بی بی فاطمه لیسې دوه تنه زده کوونکې وایي
مثال مامن دی په دې جنگ کې چې د خویندې ډیر تکلیف وړي، ډیر رنجوړي، ځکه چې په جنگونو کې د ځینو خویندو پلرونه له لاسه ورکړه، ځینې چې دي ورونه له لاسه ورکړه، د کورنۍ نږدې خپلوان یې له لاسه ورکړه. خونځوی ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتی، هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي، هر وخت یې سترګې سرې وي.
مثال یاد دی د دولسمې بی ټولګي زده کوونکې په روان جنگ کې خویندې او میندې ډیر زوريږي، ځکه چې خویندې خو خپل خاندان له لاسه ورکوي، مورګان خپل بچی د لاسه ورکوي، بے سرپرسته کیږي، یعنی بچی بیخي اطمینان شي، هیڅوک هم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست. یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زړه درد نه لیدلی.
میرمنی وای د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او له وژل شو کسانو به سرپرسته او به څوک کورنۍ پاتې کیږي.
زمانم ساره دې په دې کې چې دې نه خو نه مند مو ډیر زیات، یعنی دردی، یعنی ځنه داسې خو نه میشن تر دې چې خپل غوادي هم نه ویلې خود لاس ور کړی، او ځنه زمونږ مشمن هم داسې دې چې خپل پلان لاس ور کړل او یتیمان شول، هم داسې پات شول په میدان کې، او مند مو هم داسې پات شول.
دوی وای پر دې افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري، نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هوار کړي، چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان ده.
نوم سلما ده، د دم کلی اوسیدونکي ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبر ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام ژوند وکړي. زل مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی، زمونږ کونډی کیږي، زمونږ خویندې کونډی کیږي، زمونږ میندې بوري کیږي، امریکایان خونه بوري کیږي، نو کونډی کیږي، هغه خونه جوړیږي، جوړیږي. مونږ باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي، راشي زمونږ له دولت سره کینی. زمونږ دولت شکر اسلامي دولت، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
په کونړ کې خويندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او اصول را وستلو غوښتنه کوي، چې کېدې شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوی و چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ انجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون وشو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونه اوسیدونکو برخه پکې اخیستې وه، ګډونوالو وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کیږي او نور دې په هیواد کې د شخړې د پای ته رسېدو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ د کندهار د شهیدانو څلور لارې نبیات رحمت شاهی لوبغالی پورې د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون ترسره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لورې په لار اچول سوی و او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکرې له لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
تر باندې ږغ کوم چې نور جنګ ته بس وایست، د خپل هیواد د معلولو وږو تږو کونډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې ږغ ته لبیک وایست او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنګ غمیزه پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی شي.
موږ پر ورونو هغه ورونو پر دغه ورونو پر دوانو ږغ کوو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلي دي، د الله کلام ورته خیر ویلي دي.
په دې لاریون کې ځوانانو، میرمنو، قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی وو. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
څنګه کته د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه وو، حکومت ورونه دا د سره کښېني، خپله سولې دې راولي، خپله سولې دې وکړي. د هېڅ چا په خبرو پسې دې ګرځي نه د داخلو
د قطر غونډې چې باید موږ د افغانانو سوله راولي، دغه مځینو هیلو توجه دی چې افغانان په غوټه غر سره کښېنئ، دغه مځینو هیلو توجه دی.
ولا ډېر ورته هیلو مانې چې قسم په داس سترګو دا رقم ته راووتلم ته ډېر ورته دغه
لاریون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره سوه او پر مهال یې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي وو. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکي پلاوي سفر هم د ځینو دلایلو له امله ځنډول سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان مالی وزیر استعفا وکړه. اسد عمر په داسې وخت کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او نورو پورونو ته اړتیا لري. عصمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی. لومړی به له ده واورو چې پاکستان د پاکستان د مالی وزیر د استعفا او د پاکستان د اقتصادي وضعیت په اړه نور جزئیات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان د مالی وزیر عمر اسد په داسې حال کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت مالی بحران سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د دې مالی بحران په کنټرولولو کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. د ښاغلي عمر استعفا چې پرون پنجشنبه اعلان کړه، پر صدر اعظم عمران خان چې د جنسونو د بیو د لوړېدو په خاطر د خلکو له غوسې سره مخامخ دی، فشار نور هم زیات کړ. په پاکستان کې د انفلاسیون له کبله د جنسونو بیې ورځ په ورځ لوړیږي او په دې باندې ډېر خلک په غوسه دي. د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پاکستاني روپیو ارزښت په سلو کې ډېرش کم شوی دی. د پاکستان د حکومت له بیان سره سم صدر اعظم عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلې چې د مالیه وزارت سرپرستی وکړي. د همدراس خپل ځانګړی سلاکار اعجاز خان چې پخوا یو جګپوری استخباراتي چارواکی وو د کورنیو چارو وزیر ټاکلی دی. لږ وروسته له دې چې اسد عمر د مالی له وزارت خپله استعفا پر ټویټر اعلان کړه، صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یوه خبری غونډه وروبلله او د پاکستان پر اقتصادي ستونزو اعتراف وکړ. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو دا نه منله چې اقتصاد خراب دی یا خراب خواته روان دی. البته د اپوزیسیون ګوندونو دا اعتراضونه همیشه کول، انتقادونه کول چې اقتصاد سم خواته روان نه دی. له همدې کبله هم ځینو ګوندونو د عمر اسد د اسد عمر د استعفا کلی کړی دی. عمران خان وویل موږ ته پکار ده چې ځینې سختې پریکړې وکړو او څه ناڅه صبر ولرو. البته د له خلکو وغوښتل چې صبر وکړي او د مالیې له نوي وزیر سره مرسته وکړي او ملاتړ یې وکوي. عمران خان یو شمېر نور وزیران هم بدل کړي دي. د هغو په منځ کې یو هم د اطلاعاتو وزیر فواد چودري دی چې نور به د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر په توګه کار کوي.
بلې، لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د پاکستان اقتصاد ډیر زیات خراب دی، د اسد عمر استعفا به په مجموع کې څه تاثیر وکړي؟
د استعفا ډیر اغیز لرلی شي. د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې کولې او د یو له هغو کلیدي شخصیتونو څخه و چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان لپاره د پور د اخیستو په خاطر خبرې کولې. د لدې صندوق سره د 8 میلیارد ډالرو پور په اړه خبرې کړې وې. عمر په واشنگتن کې د پیسو له نړیوال صندوق سره له خبرو وروسته استعفا وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پیسو پر نړیوال صندوق زیات اغیز لري ویلي دي چې پاکستان ته باید په میلیاردونو ډالر پور ورنکړل شي، ځکه چې پاکستان له چین څخه د یو کمربند او یوې لارې د پروژې لپاره پورونه اخیستې دي. پاکستان تر دې وړاندې له سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم 2 میلیارد ډالر پور اخیستی. خو له دې سره سره ویل کیږي چې د اسعارو زیرمې په خلاصېدو ده او اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو دي.
البته اسد عمر په امریکا کې ډیر هلې ځلې وکړې چې د پاکستان لپاره نور مرستې ترلاسه کړي. د رویټرز اژانس په د اسعارو د تبادله په استناد یو امریکایي ډالر نن ورځ 1.1 پاکستانی روپی کې چې البته څه باندې 0.15 پاکستانی روپی اشاریه 0.15. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان موضوعاتو ته بیرته ورمخه کوو. د افغانستان دفاع وزیر اسد الله خالد وایي غزنی به له وسلوالو پاکوم. دغه ولایت ته د یو پلاوي د سفر په وخت ځینې نظامی چارواکي هم له دفاع وزیر سره ملګري وو. د خبريالانو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ټولو مشکلاتو د حل لپاره اقدام کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پرته دا بیرنی ولیدې. دی وایي نه دا چې دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغوی په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځم به پورز غزنی ته د دفاع وزیر اسد الله خالد، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندراوی، په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په جنوب ختیځ زون کې د ناتو قومندان جنرال اډمیرال او د 203 تندر کلور د قومندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ته ټینګښت په مخه د امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناست کې د غزنی محلي او نظامی چارواکو، د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او جنوب ولسی خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغه ناست څخه ورسته دفاع وزیر اسد الله خالد له خبري اعلانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو ور پیښو امنیتي ګواښونو د لمنځوړلو په مخه دغه ولایت ترغلی یو.
په همدې اراده غزنی ترغلی یو چې ټول مشکلات به ان شاء الله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع شوی د تاسو هم ویني.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتک دلته خلکو ته نوې امیدونه ورکوي. نوې امید دغه د چاتمن په غزنی کې د نوې پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملی کوي. به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماء او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتک ګټه وربولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تراتک له مخه وینو، ځکه چې ګلت موږ تاسو ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قومندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
بل لور ته د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنگ کې لشکیل وړخونه وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنگ جدي زیانونه لیدلې دي. د داعش د زورورو جنگونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځوریږي. د جلال آباد د ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او عبید الله آزادی راډیو ته وویل.
یوی ولسوالی نه بلی ولسوالی ته تک د شپې نه کیږي د ورځې نه کیږي زه خپل ډریور یم رکشا چلوم د اخونزاده صاحب نه پورته نه شو تللی
آباد ښار امنیت خو ډېر خراب ده باید موږ سره حکومت همدردي وکړي په دې امنیت په باره کې
دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي وای میړانه په جنگ او انسان وژنه کې نه بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده دینی عالم مولوی محمد مطهر وای
چا بچه هلاکیږي چا بچه مړ کیږي په دې جنگ کې ټول افغانان مري څه شی مري ټول افغانان مري ګوره که اردو دی هم افغان دی که پولیس دی بیچاره هم افغان دی کالم مري هم افغان دی کا غاړي څه شی دی هغه ورونه مري هم افغانان دي ورونو
دا په داسې حال کې ده چې کله یوې خوا په دغه هیواد کې د سولې هڅې زیاتې شوې جنگ پکې هم زور اخیستی دی روانه اونۍ کې طالبانو د الفتح په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړل او حکومت په خوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو لاستازیو سره وویني یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي بلکې د افغانستان 1.5 میلیونه خلک د سولې په انتظار کې دي د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربن اعلان شي وبه لیدل شي چې په اوربن کې د افغان حکومت مخکې کیږي او که طالبان خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته د مونږه دا ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشان هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یوه غټه ستونزه ده بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوري هسپتال و هغه په بمونو ورات څوک پوښتنه نه کوي مونږ ته زر تر زره یو بل هسپتال جوړ کړي بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي بله د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی
زه محمد رحیم د کابل د چرخیله زندان څخه نړۍ کنه ولې روغ محسن مزمود ولفورو چارواکو څخه دغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې موږ په وازان راځي یا دلته چې موږ سیاسري راځي یا سپینجر راځي یا خلک راځي هغه ورو ټول د ولایتو بندیان دي دغه مشکل د دغه مشکل سره مخ خو خدای دې وکړي چې دې چې د جتي پام وسی پاملرنه وسی وروره له ولایتو څخه موږ ته په میاشت په 500 میاشتو کې په حتی په پیل کې خلکو ته یو پیواز یو څوک راځي پوښتنې ته هغه بیا یو شی ورته راوړي مقصد دغه چې ډېر شان دي چې هغه شان دروازه باندې بیا نه را پرېږدي او هغه چې که دلته اوس تاسې راسئ ګورئ څنګه کې به یو کس پیواز دغه روین راوړي یا یو بل شی راوړي او بل قطرې شی راوړي مګر نور ټول دغه خبرې نه که مسلمانان په ازادېږي په دغه ځایو باندې دا شان دی ګرځول کېږي زموږ نیم شان دلته نه را پرېږدي وروره دلته بیا په دوکان دره باندې خرڅوي نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کړي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د ټویټر شبکې د وی نوی هلی ځلې پاړه له اسمت څاروانه اور
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمیر په ورځ کې له 0 تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی ډیر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي ټویټر په یو خبر کې ویلي فالو نه فالو کول فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي سپم لیږونکي نو موږ تاسو له لوري د فالو کوونکو شمیر د برازیل له 0 څخه 400 ته راکم کړ اندیشنه مکوي دا به درته خوي ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دی په دې ډول د سپمونو مخاوني سي ځکه چې له هم په ورځ کې 400 تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې هم دا شمیر هم د سپم لیژونکو لپاره کافي شمیر دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عبیدالله سروری د لغمان د الشنګ ولسوالۍ څخه لیکي ښه سوه چې د قطر غونډه لغوه شوه. دا غونډه د افغانانو په ګټه نه ده. محب الله هلمندیار لیکي موږ ډیر خوښین یو چې د قطر غونډه ولې لغوه شوه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مشورتي لوی جرګې لپاره خوشاله یو او د حکومت څخه غواړو چې مشورتي لوی جرګې ته د دې علماو او نور ش شخص تر دې علماو او نور ش شخصیتونه راوغواړي. عبد الواحد مدقیق لیکي تر هر څه مخکې اوربند مهم دی تر څو د خبرو نتیجې ته تمه پیدا شي. عبیدالله لیکي د سولې د خبرو لپاره جرګه په کار ده. مشورتي لوی جرګه ښه انتخاب دی. د قطر غونډه بې ګټې وه.